یا هیري د ناروغي د درملنې لپاره لومړني درمل دي چې تای دي شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزم د ځوان فکر پروګرام ته مو خراغ لاست وایم. نن په دې غږیږو چې اوسګاری نا امنیو او جنگ جګړو افغان ځوانان څومره له خپګان یا ډیپریشن سره مخ کړي دي. هغه خپګان چې بیا د نورو ژورو رواني ناروغي لپاره بستر هواروي او انسان لا پسې کړوي او زوروي. افغانستان کې چې له کلونو راهیسې جګړې روانې دي لکونه کسانې له ژور خپګان سره مخ دي او له دې چې هر نیمه ورځ د غمونو چاودنو او وژنو په خبرونو پیلوي پر رواني کلک تاثیر کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په ټولو نړۍ کې له 300 میلیونو زیات کسان په خپګان یا ډیپریشن باندې اخته دي. دا شمیري کال په کال بدلیږي او د کرونا وبا په مهال خو دغه شمیري لا پسې څو چنده زیاتې شوې دي. په افغانستان کې هم د ناروغانو اندازه کال په کال خصوصا د جګړو په زیاتېدو چې مستقیم په ژوند او کاروبار سیوری غوړولی زیات شوې دي. د افغانستان د رواني ناروغیو او ډیپریشن یا خپګان یو مستقیم اثر د وزګاریو ده. د شمیرو له مخې چې د نړیوالو انډیکسونو یا جدولونو له مخې خپرې شوې دي، په افغانستان کې د بیکاری یا وزګارۍ کچه څه باندې 11% ده چې دا د ټولې نړۍ په څو هیوادونو کې د افغانستان لوړ شمیر دی او په دې کې اکثر ډله ځوانان شامل دي. په نننی پروګرام کې له څو فعالانو او روغتیا پالانو سره خبرې کوو. له هغې ډلې اغلی ډاکټر برېښنا مالیار له لندن له موږ سره خبرې کوي. اغلی مالیار د لندن په لویدیس کې د رواني ناروغیو د یو روغتون متخصصه ډاکټره ده. لمک سره په دې اړه خبرې وکړي چې خپګان څه دی، ځوانان څنګه په خپګان اخته کیږي او د دوی د ډیپریشن یا د ډیپریس کېدو عمده عوامل او علتونه له طبي او مسلکي لحاظه څه دي. همدارنګه د ځوانانو د پارلمان غړی غلام نبی شجاع چې د اروزګان اوسیدونکی هم دی، هلته چې جنگ جګړې روانې دي او اکثر وانانی وزګار هم دی، لمک سره په دې پروګرام کې ګډون کوي. همدارنګ خالقیار صافی هم چې د ځوانانو فعال او د پوهنتون استاد دی لمک سره په دغه پروګرام کې ګډون لري. تاسو ته ډیر زیات ښه راغلاست وایم. مننه چې په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړ. لمړی به ورشو ډاکټر مالیار ته. اغلی برېښنا، ژور خپګان یا ډیپریشن څه دی؟ ځوانان ولې پرې اخته کیږي؟
اول خو سلامونه تاسو ته او تاسو ګرانو میلمنو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د خپګان پیشه خپګان یو ناروغي ده، همداسې چې موږ فزیکي ناروغي دي لکه چې موږ بلډ پرشر جګوي یا ټکان ماسټري کوي. خپګان هم یو ناروغي او رواني ناروغي ده چې موږ ورته یا عصبي ورته هم ویلی شو. په دې کې سړی چې پیدا کوي دا څه ورته وایي، بعض اعراض علائم چې موږ ورته وایي پیدا کیږي د وجود انسان کې، او دا څو مرحلې لري. کولی شي چې ډېر دونه ډېر جدي ونیسي، مایلډ ورته وایي په انګلیسي کې، او یا ډېر که تداوي ونیشي او یا ښه ورته پلتنه ونیسي کولی شي چې ډېر مخکې لاړ شي او ژوره خپګان ترېنه جوړ شي. دا عرض علائم دا ده چې فرضاً یو سړی احساس د خپګان کې یو داسې دا خپګان دی فرضاً بعض وخت مجوان که طول یا شایی را باند وقتی یا وقت خفگان که هی به بیرت ده نوزی بیرت. اما دا خفگان دستی ده چه تا دا مریض فرزن احساس ده خفگان همی شکلی ده فرزن ایچ شایی ورد احساس ده خوشحالی ده خواهدوب نوردی خوب خرابی گی فرزن اشتیای لمنزی خپل اعتماد په نفس لاست وردی نیشی کالا چه خپل په ارزینی جوان که خو زه نه ژوند کې کار وکي او داسې منفي فکرونه پیدا کیږي. او په بعضو خبرو کې حتی په بعضو حادثو کې احساس د ځان وژنې یا خودکشي موچو کوي، دا ورته پیدا کیږي. او په ډېرو که دا ډېر پرمختګ وکړي او تداوي ونیشي، حتی بعض خلک موږ ورته وایي دا جنون او دا سایکوسس په حساب دا کولای شي چې د تلر چاودیر خلک یعنی جدي مرض زکه ترای پورته توجه نکي اولې د تاسو یو ډیر پښتنه په ډول چې ولې لاتي چې لاتي ډیر خبرې کیدای شي چې موږ په انګلیسي کې هغه ته وایي بایو سایکو سوشل کیږي بعض خلک احتیاط فرمن درګه چې یو څه رول ولري بعض فامیل کې د ناروغي او د اعصاب ناروغي او جینیتیک اثر پی ولري یا دا بل چې د عادثات فرزن خپل غربت یا د چا د لاسه ورکول جاب نه لرل فرزن چې تاسو ویلې چې دا د بیکاري چې ډېر زیاته شوی افغانستان کې په دې چې دا خپل جاب نه لرل نه تنها چې خپل د اقتصادي له نگاهه تاثیر لري دا د روحي له نگاهه هم چنانچه اثر خپل اعتماد په نفس له لاسه ورکوي او خپل نظر ته په حساب خپل له سترګو نه ولېږي دا خپله یو علت کیدای شي نور جنګ موږ تاسو مملکت کې جنګ یو ډېر لوی هم ده په دا غرب مملکتو کې چې جنګ نشته نو نور عادفي دي یو د څلو د اسرائیل له بخې له څلور نفر نه یو نفر تکلیف د اعصابو کې گرفتار ده په جنگی مملکتو کې خدای د ارقام ډیر جګزي په دې چې د جنگ سره ډیر اقتصادي کولای شي چې د خپګان ورته پیدا شي یا انګزایټي د تشويش چې موږ ته ویاغه او بل دغه نه پرمختګ چې موږ ته وایو پوست ټراماتیک سترس ډیسورډر چې دا عادي کې یا مخکې خلک له منځه ځي دا ټول سبب دي کېدای شي چې ژوره خپګان منځ ته راشي نو ځوانان په خصوص د کولای شي چې دا جوار خپګان هم مونیسي دا سن لري یعنی هر څوک پرسن کې کولای شي چې خپګان ورته پیدا شي که دا حوادث سره مخامخ شي او د موږ تاسو خود دغه ټول زمینې د ناروغیو مریضیګان ته په حساب مساعد ده او که اوس په څه شی څنګه وکړو چې د ده مخنیوی ونیسو یو د ما ډېر ښه دما نظر دا ده چې دما نظر نه ده چې بلکې دا د ایسمی او د ریسرچو دا ده چې زر څونه چې موږ زر وشو کولای چې د خپل ژوره خپګان ځان ته ونوساتو او چا سره خبرې کړو دا اولین شی دا ده چې دا کومک واخلو دا کیدای شي چې دا کومک فرض یو چا سره اول خبرې کول چې باندې سره اعتماد کې یا فامیل یا ارتوګ یا دوستان چې وایي چې زه دغه یو احساس کوم په خپله بعض وخت دا شریکول د خپل د پرابلم یا د حالت د خپل یو څه ارامتیا منځته راوړي او
ډاکټر بریکنا اوبخه آیا فکر کوي په دغه حالت کې چې تاسو تشریح کړل د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې فکر کوي دغه یو سموت لار د تداوی به کار ورکړي ځکه چې دا خو به د لویدیز یوادونو لپاره ډیر کار ورکړي په افغانستان کې خو وضعیت تر دې لا کړکې چن بلل کیږي چې مریض په دغه یو شکل باندې غشي فکر کوي نوري لارې هم شته چې لا پسې ښه درملنه وشي د ناروغانو
بله ولی نو ما لږه ساده بسیط چانه شروع که او څوک چې خپګان چې باید اتمان لکه چې موږ سیمه مزو ډاکټر ګول هم د ډیر ضرورت چې ډاکټر وګول او خپل دا مشکلات ورته وګولي ډیر خطوب د تداوی لري فرزن دواي چې موږ ټانټي ډیپرسن وایي کدا امغه اول مرحله کې تداوی وشي د ډیر ښه نتیجه ورکړي او خطوب د انټي ډیپرسن دا د وخت په خلپینو متادیږي په دې چې ډیر خلک زنه جاریږي کزه دا د واده اعصاب وختم دا بای ټول ژوند وختم د سینې د فرزن هغه کیږي په څو میاشتو کې دا سړی مریض خشي او پس لاغه نه ضرورت نه چې ټول عمر دوا واخلي اما هغه وخت کې ډیر مهم ده چې ډاکټر وګوري او ډاکټر توصیه ونیسي دا غیر د نه چې ډاکټر ګوري دا تدوی دا خو ډیر مهم ده دا باید اول وکړي د دې څنګه کې بعد شاید نور کولای شي خپل چیزان کومک یا د فامیل ورسره کوم فامیل هم چنان خپل دوستان خپل رول لري فرزند فامیل د باندې چې احساس د ګناه ورته ورنی کې ولی ځان نشي کولای چې تغییر ورکړي دا په دې چې دا ما مخکې مویل چې دا خفګان یو مریضی ده نه یو ناروغي ده. موږ هیڅ وخت یو فزیکي مریض ته نه وایي چې ته ځان تغییر وکړه یا دا شل مه کوه یا وکړه، اما دا ناروغي خفګان ته موږ وایي چې ته ځان تغییر وکړه یا دست خبره نشته ته دست وکړه. دا ډېر مهم ده چې دا موږ خپل مریض ته کمکی کو دکتر ته ویسو و ته شکل کمک کنه لاشه که زیبه من کار نیچی کاله، اما نه دا چه ویو نه از آن دا خبره نشته ته دا سلکت که دیگر زی دا غدیر مهم
ده. منه دکتر برکنا تاسو که پلین که پاعت سه ارسه بم بیاله تاسو را خبری او که اوز با ورشو خپل دو نور ملمنو ته خاغل شجا ده زوانان و ده پارلمان غره رته وی چې تاسو چې په یو داسې ساحه کې اوسه په روزګان کې چې شاوخوا د خار جنگ جګړې رواني وي، اوس یې تازه یو ولسوالي سقوط شوې ده، هلته وضعیت څنګه دی؟ د یوې جنګي سیمې وضعیت څنګه دی؟ ځوانان په څه یو حالت کې دي هلته؟
تنقوی صاحب لاسته څخه مخکې تاسې ته ستاسې د پروګرام ګډونوالو ته او د ازادي راډیو له طریقه د ځوان فکر خپرونې ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې په دې وروستیو کې د روزګان ولایت تقریبا 15 ورځې راهیسې ډېر په سخت حالت کې قرار لري. دلته د ځوانانو ترمنځ او خصوصا ټولو ځوانانو ته یو ډول فکري دماغي مرضي ولاړ کړی ده، ځکه ټول خلک په دې فکر کې دي چې زه وژل کېږم، ما کور نړیږي، سیمه مې چور کېږي، ځکه په روزګان کې وخت کې چې د خلکو حکومت دلته حاکم و هغه وخت کې چې حکومت نړیږي د ښار مربوط هر څه په چور ځي. اوس هم دغسې یو فکر موجود دی چې دلته به هر څه چور شي، خلک به په ډلهیز ډول ووژل شي، ځکه دیو خلکو 18 کاله د حکومت تر څنګ درېدل دي. اوس حکومت په داسې ناغېړۍ کې واقع دي چې هغه تجارت په موخه دلته چارواکي ځای پر ځای کوي، هغه بیا بکفایتي کوي، هغه څه چې ولس یې غواړي هغه څه نه تر سترګو کېږي. نو ولسونه بالخصوص ځوانان چې زیات وخت په سنګرو کې تر کړي دي، نو په زیات یو داسې دماغي ناروغۍ اخته دي چې حتی لارج نیول که د زموږ د روزګان او کندهار نو لار بنده ده، د ولسوالۍ د بند دي، هوایي پروازونه مو ډېر محدود شوي دي، خلکو ته اوس دغه نه معلومېږي زه چیرې ولاړ شم څنګه ولاړ شم. نو کله چې ستونزې په دې ډول باندې مخته راځي نو په هغه صورت سره معلومه خبره ده چې د خلکو ژور خفګان په لوړېدو دي. زه تاسو ته یو واقعه د روژې د میاشت وایم. په روژه میاشت کې د روزګان ولایت یو څو ځوانان د طالبانو په برید کې شهیدان شول. د هغه له جملې څخه دوه هغه پیغلې چې نوې کوزه شوې د خپلو میړو د مرګ د اورېدو سره سم دواړه خودکشي وکړه، ځان وژنه وکړه. نو دغه حالات و ځوانان دې ته متوجه دي چې کچیر داسې حالت راځي موږ باید ځانونه ووژنو خو دوی ته خلاص ورنکړو.
ښاغلی خالقیار صافی، له تاسو به پوښتنه وکړم چې تاسو خفګان څه بولئ؟ آیا داسې کسان مو لیدلی دي له نږدې چې په دغسې یوې ناروغۍ اخته وي؟ ولې علتونه یې څه بولئ تاسو؟
ثانوي صاحب، په لومړي سر کې ستاسو ته د بحث درنو ګډونوالو ته، تخنیکي همکارانو ته او ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هله لرم ټول باروغ جوړ استئ. ثانوي صاحب، موږ او تاسو په دسي یو ټولنه کې اوسېږو چې د طالبي ښکارو جنگ را پاتې دی، غربت را پاتې دی، بیلابیل ناخوالې را پاتې دي. ټولنې ته په کتو، وضعیت ته په کتو او په کل کې چې زه څومره د افغانستان ځوانې طبقې دغې افکارو ته ګورم، نظریاتو ته ګورم، په راتلونکي باندې د نه باور شتون ته ګورم، دا هغه څه دي چې د دوی په ذهنو باندې منفي تاثیر کړی دی. دوی په کلي ډول باندې، یعنی په مطلق ډول باندې، پر رواني ناروغیو باندې اخته کړي دي. موږ او تاسې د روغتیا وزارت وروستۍ شمېرو ته که وګورو، هغوی وایي چې د افغانستان 60% خلک یا 60% وګړي دا په رواني ناروغیو باندې اخته دي. مګر موږ او تاسې چې په کومه ټولنه کې اوسېږو، کچیرته په حقیقي ډول باندې وګورو، نظر ورته واچو، دا اندازه له دې نه څو چنده لوړه ده. وګورئ تاسې، عملاً د ځوانانو فرار ده. کله چې له یو هېواد نه څوک تښتي، څه فکر کوئ؟ دا خپله په رواني ناروغۍ باندې یا په رواني ډول باندې دغه شخص ځپل دي، جبرول دي، همدغه شخص اړ کول دي. نو موږ دا اندازه د 60 نه بره ګڼلی شو. موږ استاسې د افغانستان خلک، هغه کو ځوانه طبقه ده، سپینګیري دي، خزې دي، حتی ماشومان، هغه په روحي ډول باندې ځپل شوي دي. عملاً د دې نه څوک سترګې نشي پټولی. یو نه په یو ډول باندې موږ او تاسې سره تشویشونه دي. وګوره، جنگ خو یو لوی عامل دی د ټولو بدبختۍ امور ده. مګر په عمل کې تاسو وګورئ یو بل عامل چې هغه په رواني ډول باندې زمونږ استاد سیا ذهان ځفي زمونږ استاد سیا ځوانان سپینګیري د ټولنې غړي هغه په رواني ناروغیو باندې اخته کوي، هغه فقر دی. زمونږ استاد سیا ټولنه کومه او تاسو ته دقیق نظر وکړو د دې وروستۍ راپورونو ته کومه او تاسو پورو 90% خلک د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي. نو یو څوک چې د خپل کور د خپل فامیل هغه لومړني ضرورتونه نشي پوره کولای، نو په حقیقي ډول باندې موږ او تاسو باید له دې نه سترګې پټې نه کړو چې رواني ناروغۍ اختلالات دا زموږ استاد په ټولنه کې شته، زموږ استاد د ټولنې ډیر غړي په اخته دي.
مننه ډاکټر برېښنا. تاسو راته وایي چې دغه واقعیتونه ته په کتو چې په افغانستان کې اوس حاکمه دي جنگ جګړې دي ناخوالې دي اوزګار خلک هم زیات دي او دا واقعیت هم شته چې د انسان له پیدایښت تر اوسه پورې غمونه شته، ترڅنګ خوشحالی هم شته. فکر کوي له دومره ناخوالو سربیره د خوشحالۍ لارې شته؟ په څه ډول باندې خلک کولی شي چې ځان خوشحاله وساتي په دغسې یو حالت کې؟ هم دی وي ډاکټر یو متخصص په صفت کې وایي.
مننه تاسو نه. اول خو رښتیا دا د افغانستان جګړې نه څلوېښت کاله ډېر خلک دي په دا تکلیفو. زه کاملا موافق یم دا تاسو بل میلمنه چې وویلې چې د فیصدي د څوک چې منتحل پرابلمونه لري یا روحي د شپېته فیصده نه باید جیګ اوسي. په غرب کې چې دا یو نسل نور ده، نو هلته چې دا دونه کلو کې جنګ وي خو د ده شمېر ډېر زیات کېږي. صحیح دا درسته خبره چې د مملکت کې جګړه روان ده، غربت پکې شته، دا ټول همچنان پکې د تاسو خبره همچنان ښه شیان هم شته. د افغانستان نو دا جنګو کې نو ډېر مشکل ده چې سړی دا هغه شیان چې مونږ توصیهګانې کو هغه جامعه کې تطبیق شي په دې چې امکانات کم ده. اما بیا هم بعضی شیان کولی شي چې هغه ته سلف هلپ وایي چې ځان کومک وکړي. مونږ صحیح ده چې دا جګړه روانه ده، اما بعضی سړی باید ډېر په دا مرحله کې ډېر داسې چیک وی چی چی شی ز کولای شم څونه مې چیزه چاره لرم، څونه امکانات لرم، دا خوشته از څونه کولای شم چې په دا حالت کې زه هم شنان ځان خوشاله وساتم. مثال دی مصرفیتونه چې کولای شي چې ځان مصروف وساتي، مثلا خبرونه لیدل چې ډیر زیات اکثریت دې منفی شیان تکشته، یا دا بعض خلک دی ګوري په سوشل میډیا کې منفی شیان باندې توجه کول، دا خپل فرزنه خود دغه شوار خفګان ته نورم خرابوي. فرزن کوشش وکړي چې ځان مصروف وساتي، فرزن دا د سپورت کولو یا کدی نه ډیر امکانات ني، فرزن یو پیاده قدم وهل په یو ښه فضا کې، په آزاد فضا کې. دا ډیر مهم ده چې دا زانت یو وخت زانت ورکی او زانت کی مصروف وساتی، وزن هغه شیان وګوري چې ورته احساس خوشحالي ورکی. زانت یو پروګرام ولري چې څنګه کولای شم دغه حالت ته دغه امکانات کې څنګه زانت کولای شم خوشحال وساتم. خپل دوستانو سره، فامیل سره همیشه په خپل حساب د پرابلمونه شریک او خبري وکي، او ام چنان هغه چا سره وګوري او بل سره د خپل د سپورت د فاميلي ډیر زیات مهم ده. نو دغه بعض شیان دي چې کولای شي په یو اندازې پورې ډیر مشکل ده. ته ماته ډیر مشکل چیز چې شی وایم چې دا هغه امکانات ولري، اما بیا هم په هغه وخت دغه ساده شیان بعد وخت کولای شي چې یو چا فکر تبدیل کړي، او ډیر لوی شی باندې فکر ونی کی پلان ونه لري. فزن ورس په ورس دا وګوري چې نن چیز چې شی کوم تباله ده، نه چې وګورم ولا دا دوه میاشتې پس چې شی کیږي، درې میاشتې یو کال پس. په دې چې د افغانستان شرایط ډیر مشکل ده چې ته پیش بینی وکړي، او غیر لغنه دا خپله د روی له نگاه تشویش ډیر کیږي که ته ډیر لوی فکر وکړي. نو په دغه شیانو باندې کولای شي چې ځان خوشحال وساتي. ما د تمرین مې وویلې، د منفي شیان نه ځان ساتل مې وویلې، او همچنان بعض زوانان دی چی دی فرزن مواد مخدر یا شراب چی آلتن پینتون امکانات شده تا دی باندی زان اختکی دل پارا چی دا که اختیار دا خفگان جی جوشی او نو زدنه چی دکتر تلاشی غواری چی کده باندی زان تدویی دا دیر مهم دا چی داشن نور روحی تکلیفون زیادی یا نور پرابلمون ایجادی سو دیر مهم ده چه داکتر رو گوری پا دست حالتو که فامیلون هم پا جریان که اوسی چه دا جوار خفگان ده و باید داکتر رو گوری نو بعد نور جامو که فرزن چه سایکالوجست یا چه اثر خبری که دا خدا امکانات پیگم افانسمان که کم ده هم دا اما در بعضی ساده شایانم و بیا هم سری روان مادی کولیشی خطرسید ولری
بله مننه کوم ډاکټر صاحب زه به اوریدونکو ته د ټلیفون شمیره وایم 0922255509923540 کله افغانستان زنګ راوي یو کله بهر زنګ راوي 00422114 دا مو د بهر شمیره ده او همدارنګ په ازادي ټکه رادیو زموږ د سکایپ ادرس ته په سکایپ زنګ راوي البته به موږ زر واخلو کولای شي موږ ته زنګ راوی ک د پروگرام لملمنو ته پختنی لری یا کوم نظر لری د ځوان فکر د دې وسنې موضوع باندې مهرباني وکړئ نو مو واخلې او لکم زایم زنګ راواله ده
برو فاکسار ما د پارون نا نورستان ولایت نا
ستړي مشه له خایستان نورستان نا د ځوان فکر پروگرام ته په ماتمن غوګ نیولې وي څه نظر لری د دې وسنې موضوع په اړه باندې چې زوانان ولې په خفګان اخته کیږي او څه د حل لارې تاسو پیشنهاد ولې شي یا څه پوښتنه کولای
او دای له تلکه څنګه چې محترم ډاکټر صاحب ویلې او دای له تنه ډېر دي اول فقر غربت ده د بیروزګاری ده دلته د خپل منځ کې د خلکو خپل منځ کې د کمینه محبت چې ده دا نشته ناست نشته اختلاط نستا دیر دغه دی معارف دی چې دا باعث شوی دی چې خلک دغه دی دا رواني تکلیف لري
مننه کوم بل اوریدونکو هم ک ولرو هغه بم راوخلو مهرباني وکي څوکي د ازادي رادیو ځوان فکر پروگرام او ریک غواړي چې د پروگرام په موضوع باندې را سره خبري وکړي لطفا زنګ ووهئ او را سره خپل نظر شریک کړئ
سلامونه محترم تا ټول هیوادوالو ته درنو مېلمنو ته فضل هدي ورداګي ما د باندې شکل سولې ورداګنه
او مننه مهرباني وکړئ د پروگرام موضوع خو به موریدلې وي څه نظر لري په دې ارتباط
وکړم لکه څنګه چې درنو مېلمنو خبر وکړه د دې خبرې په تایید باندې نو وکړم دا سیمه نشته چې راوونی ستونزې نه وي لکه د وخت چې ملما وې یعنی زه خپل باندې په دغه تشويش کې وم چې لکه دا و چې د جنگ حالات روان دی په اړه سیمه کې پاره ولسوالۍ د بابا کورلنګي او زبا ته استلو وی یعنی هر څلای دا فکر کې دی چې توازن څوک د لاس ورکما یو د کورنۍ غړی د لاس ورکم په دوه یو به دا مشکل چې سره یو اوس مخامخ کې نو په سبا سره مخامخ کې یعنی دا حالت کجور یعنی ښه فالم انسان ضرب 15 ورځو کې دایره روانه حالت ته یعنی په افغانستان کې 15 نوی پیسه ده پرامونستون زبان به اوخته دي صرف یعنی په لرو پراتو سیمو کې زیاتره خلک په دغه مشکلاتو باندې ډیر مبتلا دي چې هغه لري پراتو سیمې دی او البته ما او ګوین نشټوال ته ظلم او زیاتره ډیر کې ده باندې نو سه یا دی وی ډالې د خلک یا دی بل ډالې د خلک نه داسې مشکلات او راس په راس په افغانستان کې په خصوصا په لرو پراتو سیمو کې پروخيږي او پروښو دي نو د درنو ملمنو نه به مو سوال دا غوي چې څه کولای شي هغه د ټولنې کوم جوړ خلک چې په مخ کې دي هغه ټولو د اشتمن دي یعنی د لوستي وای د رواني حالت نه یو ځوان ک پر رواني حالت باندې مبتلا کی هغه واسطه د ونل لري چې دا د ځوان لپاره دوی نه څه دوا وکړي او اشتمن ته څه بایسته چې بعد څه وکړي د ځوان څه چې دا د رواني عصبي رواني حالت باندې مبتلا دی او اشتمن ته څه اشتمن د ټولنې وګړي بعد څه ورسوي ډیر زیات مننه
مننه کوم ژوندۍ اوسه. د پروګرام درنو مینوالو د زینو اوریدونکو غوونه مو واوریدل، یو له پارون نه زنګ راولې، بلم له بند له چکول سوالینا زنګ راولې. خغله مخکې لدی چې میلمه ته ورشو یو بل اوریدونکو بم راوخلو، مهرباني وکړئ دا ورسته اوریدونکو به اوس راوخلو د برخه کې، بیا به ورسته میلمنو ته ورشو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم کانیکې صاحب، تاسو سلامونه دوه درنو مېلمنو ته ټول اوریدل.
مننه ژوندۍ اوسې، څوک یې او له کوم ځای مو زنګ راوالې ده؟
مننه، زه د یوار سینټینګ کابل.
مهرباني وکړئ، پروګرام خو به مو اتمنه اوریدلې، غوږ به ورته یاستئ. د ځوان فکر په دې پروګرام کې په ژور خفګان غږیږو، دا چې ځوانان ولې په دغسې یو مرض او ناروغي اخته کیږي او څه د حل لارې تاسو خپله بولئ.
مننه، د ثانیې څخه په پلان ټوک سره وغږېږم. د ځوانانو کوم وګورو، بیا بیر خصوص ټول افغانان په روحي فشار باندې اخته شوي دي. دا د څلوېښت کالو جنګ دغه موږ ته راورسوو چې موږ یې فهم، دغه زموږ ځوانان او زموږ ډېری خویندې میندې په دغه روحي ستونزو باندې اخته کړل. د دې تر څنګ کو بل موارد موږ وګورو، همدغه موارد هغه دغه دي چې دغه د خبرو اوریدل خلک خبرونه ډېر اوري، د کرکې، د وحشت او د ناولي دا خبرونه دي چې خلک دې ستونزې سره مخ کړي دي. موږ وګورو خو هغه یو دیقان هم یو د پولیس سره بنا چې سیاسي بحث به کوي، خو هغه یو دوکاندار هم د پولیس سره دوکان کې بنا چې سیاسي بحث به شروع کړي. یو دغه عمده مورد دی چې دا زما د خپل شخصي نظر دی. او یو موږ د بیروزګاری ځوانان تر دې حده رسولې دي چې هغه په جوړ خفګان باندې اخته شي.
بله ژوندۍ اوسې، مننه کومه زین اوریدونکو له موږ سره بیا هم خبرې وکړلې. ښاغلی صافه، تاسو چې د پوهنتون استاد یاستئ، له ځوانانو سره سروکار لرئ، لکه څنګه چې زموږ دغه اوریدونکي د وروستي اوریدونکي ویل، په افغانستان کې ډېر په سیاسي موضوعګانو باندې بحث کوي، برعکس د غربي وادونو چې دلته په مغه کار کې چې تخصص لري خبرې کوي، په نورو مسایلو کې ډېر لاس نه وي. مګر دوی لکه څنګه چې ویل، په افغانستان کې هر یو نیم سړی په سیاست غږېږي او په مسایلو غږېږي. څه فکر کوئ، خپل سیاست خو له جنگونو بیا ورسته په افغانستان غونډه ټولنه کې لغمونو او مشکلات سره تړلې ده، دغه باسونه تاسو څنګه ارزوي؟ باید وایي کی که څنګه یا لاستری واخلی چې هداقل د ځان د پرمختګ په فکر کې ووسیم؟
فنګ دې څه اصلا موضوع دا ده چې انسان طبيعي جوړښت خپل کم چې خپل رایز انسان لري په طبيعي ډول باندې هغه شانو سره د جذبي لري چې هغه په ټولنه کې معمولی او نوې او جديدي. زمونږ تاسو د سیاست موضوع په افغانستان کې دا کوم نو تاسو وګورو لکه نه په جګړو باندې ولاړه ده او تقریبا یو څه د ورمن پارم کې سره کړی ده. روسنی ټول کړل زمونږ تاسو سیاست په جنگ جګړو باندې ولاړ دي. اوس وخت کې چې زمونږ تاسو د ټولنې وګړي ځوانان په دې باندې باس کوي، دا د وخت د حالاتو موضوع ده او په دې وجه باندې دوی منځ کې تکراریږي. اصلا مهمه دا ده چې موږ تاسو د ځوانانو لپاره هغه فرصتونه چې په نړیواله سطح باندې نور مملکتونو موږ تاسو د اروپایي اتحادیې د هیوادونو یادولی شو چې هغوی کوم فرصتونه چې د ځوانانو لپاره د کار په برخه کې رامنځته کړي زموږ تاسو په مملکت کې نشته. که چیرې دغه فرصتونه د ځوانانو لپاره د کار په برخه کې، د مصروفیت په برخه کې، د تحصیل په برخه کې رامنځته شي، نو زه وایم چې انشاءالله په سیاست موضوع، د جنگ موضوع به د دوی د خبرو سره ټکی نه وي. مګر فرصت نشته، بل شی نشته، یوازې د دوی په منځ کې یوازې جنگ پاتې دی، یوازې سیاست پاتې دی. چې د دوی لپاره د خبرونو او په کل کې د مشغولتیا هغه د اصل دی. وګورئ تاسو یو سړی به دیقان وي، هغه به د بل دیقان سره په سیاست باندې خبرې کوي، مګر په دیقانۍ به خبرې نه کوي. مسله دا ده چې دوی په همدغه موضوع کې چې مشغول دي، هغه یو موضوع ده، په همدې خاطر باندې په دوی خبرې کوي. اصلا په کار دا ده چې زموږ استاد چې کورنۍ باید کوشش وکړي د ځوانانو لپاره داسې فرصت رامنځته کړي چې په هغه کې مصروف شي. یوازې مهمه دا نه ده چې د کورنۍ نور اعضا چې هغه په کاروبارونو کې مصروف دي، د خپل ځان غم وکړي. هغه څوک چې په کاروبار کې مصروف نه وي، د هغوی لپاره هم د کاروبار د جوړولو، د فکر ورکولو یوه ذریعه، یوه وسیله پیدا کړي. همدارنګه موږ تاسو کولی شو ځینې ملګري چې په همدغه حالت کې راسره دي، اوسېږي راسره، هغوی نه همکاري وغواړو، د هغوی نه په دغه برخه کې مشوره واخلو او که چاره نه مشوره وغوښتل هغې ته سمه مشوره ورکړو. همدارنګه زموږ تاسې مدني ټولنې موږ تاسې چې دلته لرو، هغوی که چېرې له شخصي اراضو نه راووځي او د خلکو فکرونو باندې کار وکړي، د سیاست د اړخ نه یې د اقتصاد طرف ته فکر واړئ، د جنگ جګړو لوري نه به هیواد جوړونی هیواد آبادونی طرف ته فکر راوړی زم دا به مثبت خبره ای. همدارنګه موږ او تاسو رسنۍ لرو، البته ډېر رسنۍ زموږ استاذ په هیواد کې چې فعالیت کوي د هغوی نشرات هغه د نافذه قوانینو په خلاف د موږ او تاسو اوس عملا ګورو چې هغوی تقریبا تخریبي طرف ته فعالیتونه کوي. د دوی مسؤلیت دا دی، مکلفیت دا دی چې سره د دې دوی مکلفیت لري چې داسې نشرات وکړي چې هغې کې د ځوانانو په فکر باندې د هیواد جوړونې هیواد آبادونې همدارنګه په آینده باندې د باور کولې په افکارو باندې کار وکړي. او نړیواله ټولنه مکلفه ده چې زموږ استاد په هیواد کې څلوېښت کلنو ناخوالو ته نور د پای ټکی کېږدي. یوازې د جنګ جګړو دا کوم ټغر چې دی دا دوی په ذریعه باندې په اخلاص کار وکړي ټولېږي، مګر د دوی هغه هڅه چې په اخلاص باید دوی تر اوسه پورې نه ده کړې، نو په دې وجه باندې زموږ استاد ټول هیوادوال هغوی فکر د جنګ جګړو طرف ته دی. اکثره نظریات او اکثره مشکلته په جنګ جګړو باندې ولاړه ده.
مننه کومه. ښاغلی غلام نبی شجاع، د افغانستان د ځوانانو د پارلمان د ځوانانو د فکرونو د تغییر لپاره د خپګان باندې د دوی د ناخته کېدو په خاطر باندې څه پروګرامونه لري یا په ټوله کې څه فعالیتونه شته په دغې مورد باندې که څنګه؟
او بلې، په دې مورد باندې زیات فعالیتونه ترسره شوي هم دي، تر لاس لاندې هم شته. او همدارنګه په روزګان کې سیمه ییزې رسنۍ د دې لپاره چې د ځوانانو فکرونه جوړ کړي، هغه د اقتصاد برخې ته، د تعلیم برخې ته متوجه کړي، بالکل ډېر کار شوی دی. یو خبر دلته مطرح ده، د باسو ګډونوالو خپل نظریات وړاندې کړل. یو څه چې توپیر کوي هغه دا دی، کله چې یو څوک په زندان کې واچوي، د زندان د کس یوازینۍ هیله دا وي چې له زندان څخه ووځي. دا چې دی اقتصادي برخې ته کار وکړي، تعلیمي برخې ته کار وکړي، ټولنیزې برخې ته کار وکړي، هغه ته ټول شاته پرېښي وي. یوازې له زندان څخه د وتو پر سر بحث کوي چې زه څنګه له زندان څخه ووځم. په روزګان ولایت کې ما مخکې د ټول خلک دا اوس دې ته په تمه دي چې هغه بندې شل دقیقې یا لاس کې مخکې دامیږي، د دار کړي ورته راځوړم دی. همدې ته په تمه دي چې ما دا کړي ته اوس خېږي یا می شباب ورته خېږي. نو په دې حالت کې چې کله ځوانان راګریږي، دا طبیعي خبره ده چې هغه نشي کولای هغه مثبت لارو ته ادامه ورکړي کله چې د هیواد خلکو غوښتنه ده. او یو شی دلته مخکې مرګورو مطرح کړی چې اقتصادي برخې ته باید کار وسي، مدني ټولنې او خلک په دې برخه کې باید هڅه وکړي. زه وایم که چیرې موږ متوجه سو زموږ د هیواد د نننۍ هغه اقتصادي برخه چې موږ اقتصادي خلک وینو، هغه اقتصاد وینو، هغه نیوې چې که د سیاسیونو په لاس کې اخیستې دي، زموږ په هیواد کې ټول هر څه په سیاست باندې راګرځي. هغه کسان چې په لوړو مکفو کې دي د هغه اقتصاد به جوړي، کم څوک چې غټ سیاسیون دي د هغه اقتصاد به جوړي. خلک اصلي اقتصاد ته چې هغه د تجارت ته لارې، هغه د زراعت ته لارې، هغه د بلې لارې ورته متوجه شي، ټولې پرېښدې یوازې په دغه برخه پسې حرکت کړي دي چې هغه سیاست دي. د نورو هیوادو خلک په سیاست چې کار نه لري، هغه خپل اقتصاد د بلې لارې برابروي. هغه په کومه برخه کې تخصص لري، په هغه برخه کې رسېدنه کولای شي. ولې زموږ دغه وطني حالات چې د ځوانانو فکرونه مخشوش کړي دي، ځوانان یې مایوسه کړي دي، هغه هم لامل دا دی چې تجارت دولت په لاس کې اخیستل دي. که په دولت کې لوړه چوکۍ درلودل شي اقتصاد به ولري، که په سیاست کې شریک وي شي اقتصاد به ولري. ولې که د دې برخو څخه ایسته وي، بیا به نه اقتصاد لري نه به قدرت لري. په نړۍ کې که متوجه شو، د دوو هدفو دپاره ټول خلک قرباني ورکوي او حرکت کوي، چې یو اقتصاد یو بل قدرت وي. په افغانستان کې هم د دې شي لپاره هڅه کېږي چې یو اقتصاد جوړ کړي او یو قدرت جوړ کړي. ولې اوس دواړه څه په دولت کې راڅرخي، هم قدرت او هم اقتصاد. کله چې راڅرخي بیا نو ټول خلک تخصص په دې برخه کې ولري یا ونه لري، فعالیت یې پر همدې برخه دي چې بس په سیاست کې بحث وکړي، هغه څه په پوهېږي او یا نه په پوهېږي. نو په دغسې حالات کې د ځوانانو راګرځول، سمې لارې ته مثبت پروګرامونه په لاره اچول، د سیمې ځوانانو ته داسې ایسي لکه خلکو ته چې ټوکه وایه، په ټوکه کې خلک اصلي مطلب نه پاموي، یوازې د خندا لپاره یې متوجه چې کوم وخت ټوکه پرې کېږي دوی ورته وخاندي. دلته هر څه په دغسې وو ډول بدل شوي دي چې خلک هر څه وکړي وکړي وکړي، بیا د خلکو په سترګو کې چې کوم واقعیتونه پراته دي هغه بل څه دي.
ډېره مننه کوم ډاکټر برېښنا، تاسو به په رسمي کار کې میاستې، دا پوښتنه به له تاسو وکړم که بیا مو غوښتل چې لاړ شئ کولی شئ، او که پاتې شئ نو موږ به خوشحاله چې تر آخر د پروګرام را سره پاتې شئ. د د پروګرام د ګډونوالو خبرې مو هم واورېدلې. یو څه چې دی په افغانستان کې معمول دی دا چې کورنۍ او په مجلسونو کې مشران چې خبرې کوي نو ځوانان او ماشومان ټول ورته غوږ وي او فکر کوي له رواني لحاظ د دوی پروان باندې څومره تاثیر کوي، دغه فرهنګ څومره ښه دی څومره ښه نه دی چې ځوانانو ته هر ډول مسایل وویل شي او دغوی پروان باندې لمغه ماشومتوب دغسې تاثیرات لري که څنګه، او څومره بالاخره دوی بیا هماغه سي تربیه کیږي چې څه چې اوري او هماغه سي بکیږي؟
مننه ډېر زیات ډېر ښه سوال دی. اول خو دا ټول میلمنو او سوالونو ټول یو بل سره ټول ارتباط لري، رابطه لري او ډېر مهم نقطې دي چې دا په ساتو بحث نیسي. یو شی بیا مخکې له دې چې تاسو اصلي سوال ته جواب ورکړم چې دا خبر مې یاد ونوځي، ناروغي روغتیا د ټولو وظیفه ده چې په کې برخه واخلي، دا له خلکو نه نیولې تر حکومت پورې تر بین المللي خصوصا د یو مملکت لکه افغانستان غوندې او میډیا دا تاسو چې اوس پروګرام لري دا ډېر یو ډېر مهم نقطې دي چې خلک نه دا آگاهي پیدا کړي. او د ناروغي روغتیا نه د ځوانان چې لویږي خپل اول دا ورځ چې یو ماشوم پیدا کړي دغه وخت نه موږ باید فکر وکړو د یو ناروغي روغتیا د روحي روغتیا لپاره، ځکه چې دا د هغه ځوانان چې ډېر زیات په ناروغي روغتیا باندې اخته کی هغه څوک دي چې نور مشکلات د وړکتوب نه شروع کیږي، هغه طفل چې سرزنش ګوري مکتب کې کور کې او بیا هم داسې لویږي، نو په دغې کې مونږ همدغه نقطه مې غوښته یاد کړم چې دا ټول چې مونږ چې ناروغي روغتیا وایي باید په دغه روغتیا باندې رواني روغتیا باندې د ډېر وخت نه باید د فکر کې اوسو، چې دا په دې کې مکتبونه رول لري، همدغه څه مو ویلې تر مسجد پورې تر پلار مور او فامیل دار دی چې ټول پکې داخله شي. او راغلو په تاسو په سوال کې چې د لویانو دا خو زموږ تاسو کلچر ده چې او انانم ده چې د لویانو خبرې باید واورو او خبرې ونکړو، هغوی د هغوی که څوک خبرې وکړي هغه نو به تربیه ویل کیږي یا قسم سرزنش کیږي. ښه ده چې سړی د لویانو خبرې بعض وخت نه وایم چې د لویانو خبرې ټولې فرمن خې نه دي، د هغوی تجربه د هغوی پخې باید غوږ ونیسي، اما باید د لویانو مشرانو ځوانانو ته هم وخت ورکړي، په دې چې هغه وخت کې چې مشران لوی شوي د هغه وخت فرق کوو شرایط فرق کوو د هغوی دغه مسؤلیتونه فرق کوو، اما اوس ځوانان وخت فرق کوي، د دوی مشکلات فرق کوي، د دوی هغه زمینې چې ورته مساعدې فرق کوي، نو باید مشرانو د دوی د ځوانانو ته وخت ورکړي چې دوی خپل اظهارات خپل نظریه چې لري ورکی، او دا په خپل د ځوانانو اعتماد په نفس شوې یا زیاتی او د ځوانانو او د مشرانو منځ یو ښه رابطه اوسي، د دوستی رابطه نه چې خدای نه خواسته که مشر انتقاد چې همیشه زه صحیح وایم د ما خبرې صحیح ده او ځوانان ته ځوان یې نه پیږي، دا نو د دا 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 سی یو طریقه باید کار ونه کړی. نو دا
د ما ډاکټر صاحب غواړم او پختم موږ یو راپور درلود ل غزنی نه چې جنگ جګړو زپلې دی التم د افغانستان د زینو نورو سیمو په څیر باندې لکلونو رئیس د جګړو راپور نه ورکول کی، یالته اوس د خزینه ناروغانو شمیر زیات شوی دی، بیا ډاکټرانو عوامل کورنۍ تاوتریخواله بلل دی، څه فکر کوي توصيات سره لري د ډاکټر د افغانستان خلکو ته چې په کور کې باید لکه کوم مسایل دوی لري پاتې شي چې بلاخره دغه کورنۍ فضا هم خراب نشي او ځوانان نجونې او لکان ک تربیه کیږي را لویږي اغوی د پلار مور غ حالت په کتو باندې بیا په خپګان یا په نورو ناروغي باندې اخته نشي.
مننه تاسو سوال نه، افغانستان کې جګړه ټول باندې ده، خزو باندې او رایا عمومي چې ټول خلګې د دنیا رنجوري، نو دا نو خزه باندې نه تنها چې د جګړې دا تاثیر ده او د دې هم چنان دا د تریخوالي کور کې دا نو باید د نوې روحي ناروغي زیاته اوسیا فیصدی خزو کې. نو زه ما توصیه دا ده چې صحیح ده چې دغه نظر کې نارینه باید دا نظر کې ونیسي چې دا ښځې هم چنان دغه چې موږ فشار لاندې یاستو فشار دی روی باندې یاستو دا ښځې هم چنان دي موږ ټول یو مملکت کې ژوند کوو نو موږ باید خپل دا کار او بیرون نه رانوړو خپل کور ته او ښځه ډېر مهم اصلي میوه د کوري په ده چې هغه طفل ماشوم تربیه کوي هغه اول خپل ضرورت نه چې پیدا کېږي او دا چې لویي ډېر زیات رول لري که مور آرام اوسي نو مور ساعت رواني خو اوسي هغه کولی شي او ښه ماشوم نورمال او رواني زندګانه یو ماشوم جامعه ته تقدیم کړي او دا ډېر مهم ده چې دغه نقطه مد نظر ونیسي په خصوص د چې فرزند دا خپل له نارینه نه زیاتره دا د رواني فشار لاندې کده چې د دوی احساسات زیاتر ده او مختلف د فیزیولوژیکي د لنګان هم چې فرزند ښځې چې ماشوم پیدا کوي هغه وخت کې ډېر څه کېږي یا بعض نور وختونه دي چې اوس نه غواړم چې د پروګرام وخت نه ده اما د دوی نه ما توصیه ده چې ډېر زیات دا نظر کې ونیسي او کور کې کوشش وکړي چې مور یا ښځې د هغه کور خفه اوسي هغه ډېر یو منفي تاثیر اولادو باندې او فامیل باندې لري دا شیان دي چې بعض شیان دي چې ډېر ډېر کولای شي چې دغه ډېر یو اساسي تاثیر پر اطفال باندې ولري که مشکلات بعضې فامیلونه دي شاید مشکلات د غربت ونه لري اما دغه که دغسې یو ښځه او میړه خپل منځو کې دغسې یو رابطه ولري اطفال طبعا د روحي له نګاه نه تکلیفونه به ولري او همدغسې باید دا انتقالي خپل فامیل ته محیط ته او دا سلسله به جریان ولري.
ډېره مننه کوم ډاکټر برېښنا مالیار. ښاغلی خالقیار صافی، شمیرو ته په کتو چې په افغانستان کې د 2000 لومړي نه راهیسې چې دغه جګړه روانه ده او لا اوس هم تشدید شوې ده، دغو مسایلو ته په کتو باندې او دا چې نږدې 200,000 کسان مړه شوي دي یا دغه تلفات په همدې حد کې دي دواړو خواو ته، او دوی خو مستقیما فامیلونه لري، بیا نږدې خپلوان او لرې خپلوان، یعنې په دو ټولو باندې تاثیر کوي، څه فکر کوئ بلاخره هغه عمومي حل لاره به د دغې مسلې لپاره څه وي؟ یعنی څه وړاندیز کوئ تاسو؟
اصلا خبره دا ده چې موږ او تاسو له یو داسې تپل شوي جنګ او داسې جنګ سره مخامخ یو چې د خلاصون او د جنګ د خاتمې وخت پکې نه دی معلوم. ټولنه کې کوم موږ او تاسو وګورو د یو کس په طلب کېدو، د یو کس په لمنځه تګ سره سلګونه کورنۍ هغه په عقلي ډول باندې، په سوي ډول باندې د تاثیراتو لاندې راځي، د اختلالاتو لاندې راځي، د روحي فشار لاندې راځي. دغه تاثیرات په ټولنه باندې مستقیم دي او موږ او تاسو په عمل کې وینو. زما خپل حل لاره دا ده، جنگ چې نه ختم شوی په دې ملک کې په عقلي ډول باندې هیڅ مناسب بل حل لاره نه، یوازنی حل لاره چې موږ او تاسو غواړو د خلکو اذهان جوړ شي، دوی په عقلي ډول باندې د ډیپریشن نه خلاص شي، د نورو اختلالاتو نه خلاص شي. ښه طریقه دا ده چې په افغانستان کې د لومړی جنگ ودرېږي، کله چې د خلکو فکرونه د جنگ نه واوختل، کله چې انسان ونه واجل شو، کله چې په انسان کې د وژلو د مفکورې په ځای د آبادولو او رغولو مفکوره پیدا شوله، زما خپل باور او یقین دا ده انشاءالله چې زموږ ستاسې ټولنه به بیا په هغې وخت کې د وسادې پیسادې نه انشاءالله په څو چنده باندې ښکته موږ او تاسو په دې کټګوري کې خلک ولرو. یو غټ عامل موږ مخکې خبرې پرې وکړلې چې څوک په هغه باندې رواني ناروغیو باندې اخته کېږي، هغه جنگ دی، ټول سبب همدغه جګړه ده، دغه 40 کلن تپل شوی موضوع ده په موږ او تاسو باندې چې اوس هم دوام لري او هیڅ آینده نه لري. نو که چیرې جنگ ختم شي، سوله وشي، دواړو طرفونو ترمنځ توافق وشي، انشاءالله کېږي به موږ یقیني چې د رواني ناروغیو کچه همدارنګه زموږ ستاسو د اقتصاد وړوالی، د آبادۍ برخه، د مطبوعاتو، د آزادۍ موضوع، دا ټول بل خیر سره لږې نه وروسته تضمین به وي. موږ او تاسو پرې باندې باور لرو. که چیرې جګړه دوام وکړي، اوس وخت کې موږ او تاسو د 200,000 کسانو د طلب کېدو یادونه کوو، د جګړې د دوام په وجه باندې به کال وروسته د 300,000 کسانو طلب کېدو یادونه کوو. که اوس وخت کې موږ او تاسو د ارقامو له مخې 2,000,000 خلک فرضاً په اقلی وسبی ناروغي او اختر ګړو دار کام ورکو پراتن کې وخت به دا ضرور ملو نه یاد او ځکه وخت وخت باندې من غلطه سي له حادثات سره مخامخ کیږي له ټکرونو سره مخامخ کیږي د طلب کېدو د انسانانو سره مخامخ کیږي او کله چې انسانانو طلب کېدو سره مخامخ کیږي دا په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول باندې دا غوي په کورنۍ او دا غوي په خپلوانو حتی دا غوي په قبیلو باندې تاثیر کوي. نو تر ټولو ښه حل لارې هم د جنگ خاتمه ده، مګر ان کو جنگ نه ختم شوه پراتم کې وخت به زمونږ افسر ارقام نورم پورته زی. البته زمونږ د ټولو هیوادوالو په خاص ډول زمونږ درخواست دا دی چې دواړه طرفونه نرم خو خی په موضوع کې یو نسبی حلارې ته ځان ورته یو نور په عقلي ډول باندې په سبي ډول باندې په اروایي ډول باندې زمونږ افسر هیوادوال په داسې حالات کې دي چې د یوې شپې نه د بلې شپې پورې باور نشته په اوس وخت کې. یعنی دا ټول د دې جګړې تاثیرات دي چې موږ نو تاسو عملاً وینو ګوري. نو که چیرې دواړه طرفونه ان شاء الله توافق ته ورسیږي په اروایي ډول باندې په رواني ډول باندې زموږ افسر هیوادوال مطمئن کیږي ان شاء الله په دې سره د رواني ناروغیو د ګیراپ کچم ان شاء الله ښکته راځي.
ډیره مننه کوم ښاغلی استاد خالق ارصافه. ښاغلی غلام نبی شجاع، تاسو په اخر کې راته وایي چې بل اخره له دغه مرنه احوال سره بیره څه حل لاره تاسو وړاندیز کوئ؟
دا چې مخکې هم ورور یادونه وکړه، په افغانستان کې بیل دي چې سوله ونسي دغه ناخوالې چې موږ په هره برخه کې لرو ممکنه چې دا لري کو اوس حالاره د دې لپاره امداد چې جنگ ودرول سي دواړه لري که طالب دي که حکومت دي صحیح دغه خبرې د سولې پر مخ وي سي ولیک چې موږ دلته ګورو تر اوسه پر حکومت یو ځای او ولسوالی او پبلیک سیکټیز خلک وځل کیږي سیمه خرابېږي بل ځای ته به دغه د سیاست کشمکش چې موږ وګورو اوس د ملت حیران دي چې د دوی کشمکش ته وګوري او دلته د کندند حکومت ته وګوري سړی فکر کوي چې د دې کومه خوا نیسي او کومه خوا ده کچیر د سولې خبرې په واکې د ول مختلاري نیسي موږ حلاره نه لرو حلاره به هم دغه د اوس د روزګان ملت ترجستوي دي دا نیول کیږي دا به د درېم انقلاب لپاره به انقلابونه لامجه ځای وسول چې طالبانو انقلابو او بیا هم د وسنی حکومت بنسټ به دی ویله تکشیر شو وو ته طالبانو هم دغه مفکوره هم د نظر چې روزګان لپاره څه کوي پر روزګان لپاره چې قانون د طالبانو سل کاته جنګیالي راغلي کده دغه ولایت ونیول څه د دې سبب ټیک شل زره جنګیالي بدلیږي دغه جنگ چې نن په محدود ساحو کې تر سره کیږي دا په یو غلط او کراخه ساحه باندې په داسې تشدد او په داسې وحشت رواني چې بیا به نړیم د کابو کې دوه وسو نه لري افغانان خو به خیمه لري. نو قانون دغه چاره چې د وسم د حکومت او طالبان ترمن فرصتته چې دې چارې ته د حل لار ولټي او دغه هیواد او د مظلوم ملت دغه نه خو تخوج غوري کونه غوري د دې مظلوم ملت په سر باندې به وسته طالب حکومت کما باندې جنگ بیا به د داعش او بل حکومت ترمن جنگ نور به تل کسان چې سرویس کال او شاتره وسته جنگ راګیری سرویس کال به مخکې یا 15 کال به مخکې نور هم د جنگونو د لړۍ داسې دوامدار روانه.
بیره مننه کوم ډاکټر بخنام مالیار، د تاسو ورسته خبرې به هم راوخلو دی عمومي وړاندیز په توګه باندې او ورستي پیغام په توګه باندې. مننه.
دا مننه دا خو د ټولو خلکو دعا ده او چیرته چې جنگ بشي او سولري شي اکثر مونږ بيګو دا لري او مغلق موضوع ده او دا خو چې دا به تر رقم خطي شي اما مونږ د ټولو وظیفه ده کدي دا رسیدیر ولکه تغییر چراو دغه برخی ورکوي چې جنگ خلاص شي جنگ خلاص شي دا خبرې صحیح ده اما که دا چې ونی شي وڅ کولای شي موږ تاسو ټول د دې ملک دی او چې موږ شي کولای شي ما په نظر بیا هم ډیر مهم ده چې دغه تغییرات د فامیل نه شروع کیږي چې فامیلو کې په مجموع کې ماشومان سره ښه رویه او دا خزو سره دغه ډیر اساسي موضوعګانې دي چې باید هم نظر کې ونیول شي او که څوک او زمینه د کار بعض دا کار کول یو خود اقتصادي لنګانه بل د اعتماد په نسل لنګانه بعض نو شین باید د کلچر افغانستان کې رواچی فرزند داده والنتری ورک پیسې نه اخلي یوازې دې ځان مسلوب سختي ساتي دغه ډیر مهم ده. نو دغه شایان دي بعض شایان چې کولای شي د مدني جامو دغه وسایل ته هم نظر واچي
بله ډیر زیاته مننه کوم ډاکټر برخنا مالیار، ښاغلی غلام نبی شجاع او استاد خالق یار صافی چې د ځوان فکر په دغه پروګرام کې مو را سره ګډون وکړ، او مننه اوریدونکو چې تاسو هم پروګرام تر پایه واوریده. او اوریدونکو د ناشناس په غږ د یوې ښایسته سندرې په خپرېدو سره به دغه پروګرام هم پای ته ورسیږي.
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی